په افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو ترمنځ لانجه دوام لري. پایل خبرونو کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه یې د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړې.
3 اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې، چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکی خشونت په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. راپور نوی چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل سوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل سوي، چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. 4 نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل سوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل سوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اجانس ته وویل
کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرې ایښی او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي، د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلي دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي، 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي.
په هنګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کریلم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل سول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کریلم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالۍ شوراګانو د سژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخې کاندیده او تر تیرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې آی آر ای اس ادارې ترسره کړي، یوهانس 55.5% رایې ګټلي او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړي. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړي وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل: رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3.2 میلیونه کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو ور بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په ټول ولایتونو کې درایو د بیاشمرینې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د موترزو کاندیدانو لانجه دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پرون یو ور بیا له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. احمد تکل او نور تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دا دواړه ډلې ادعا لري چې انتخابات دوی ګټلي دي، خو دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني تیره شپه په یو ځنګړې مرکه کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوه لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام داده چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پریخو، نه دی خواتلې شو وس نه خواتللې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټ ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځوه، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
خغلی خوځون د سبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نو موړې ډله غواړي هغه رای باطل شي چې د تلې لشپګمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاو کې ثبت شوی. دوی د هغو څه کم 2.5 زره محلونو او د 130 زره شپږ سوه دیرش نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
استاسی کومه نیوکه موجوده د قانون لمخې نل تمنګ شکایتونه ته رسیدګي کمیسون لرو به یالته محول کوي. هم موږ ته خو اجازه راکې دی یو خو نیوکه چې څه وخت پایلې لاموي د بلخو په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پشپګمنیټه وشول، خو حتی لومړنی نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت لکبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
په کابل کې هم رسپانو د انتخاباتو پر لانجې او د دفاع د سرپرست وزیر پر خبرداري لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د بیساو رسپانې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېرې ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي پان ظاهراً د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په رښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف خاني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیڅ چا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات د دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوې وای. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
د نوومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د لمنځړولو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د غرز په داسل کې منځل کیږي چې د تیرو کلونو په نسبت د شوزو پوړاندې د تشدد پیښې زیات سیوي. صادق رښتنه یو نور تفصیل.
زهرا سبوتلی د شپږو کالو شپږ کاله ما ساتلی ندی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیرې دو کیسه کوي.
دون رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده د دې بیچاره خاونم لاړی او داسې مشجن چې بوزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمند چې لومړی واده یې په ډیر کام عمر کې کړی او بیا کونډه سوی. ماریا وایي د لومړی خاون څخه ورپا ته دوه اولادونه یو لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده د دې بیچاره خاون هم لاړی او داسې هم مشجن چې بوزو. نو هغه زه دی را سپوتلی زما سره خو خیر ما څه ونه ویل هغه سي مې ورکې نو چې دا دوه ماده مې وکړې د دې سړي سم یو ځای پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس ته تقریبا څلور کال یې پوره سوه دی پنځم کال دی اوس دی وایي چې موږ داسې بیا یو نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه او خونجې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل یعنې دا به ما ته نه